شي او څلور بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کو السلام علیکم. په دې خبرونه کې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو. عبدالله عبدالله نن د منځنۍ اسیا له هیوادو غوښتل چې له تروریزم سره په مبارزه کې افغانان یوازې پرې نشتي. د منځنۍ اسیا هیوادونه څه کولی شي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. په اوروزګان کې زینی عام کسان ورسله هغه چې په یو پیخ کې زیان رسیدلې روختون ته په ټپی حالت کې انتقال شوې دي. د جنبش ملي ګوند ویاند وی د ولسمشر لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم به محکمې ته حاضر نشي او د ازبکستان چارواکو تایید کړ چې د روسیې په شمال غرب کې د پرونی اورلګیدنې او تنه قربانیان ازبکان دي. پورا خبرونه ده. اوروزګان یو روغتیایي چارواکی وایي ترینکوټ روغتون ته اته ټپیان انتقال شوي چې د دریو تنو صحي وضعیت خراب ده. د اوروزګان د مرکزي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اته دانې زخمیان تر څو پورې راوړي دي چې په هغه کې سرور دانې زنانه دي او درې پکې ماشومان دي او یو پکې ځوان دی. د دریو زنانه یعنی کوم روغتیایي حالت چې دغه ډېر خراب ده او نور خدي انشاءالله.
ترینکوټ دی وی اړوندې سیمې سجاول اوسیدونکو دا کړی چې بهرنیو پوځیانو تیر شپه عملیات وکړل چې څو تنه امراو ټپیان کړل. سیمې زو چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې مخکې افغان پوځیانو تیرونه ل لسو میاشتو وروسته وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار له شاوخوا سیمې لری کړل. د جنبش ملي ګوند ویاند وایي د ولسمشر لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم به محکمې ته حاضر نشي. بشیر احمد تیانج نن د دې مطلب څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل که څه هم قضایي ارګانونو ته درناوی لري خو لویه څارنوالي او محکمه د ده په خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال د دوسیې څېړلو واک نه لري. لویه څارنوالۍ د احمد اشچی د ادعا په اساس جوړه شوې دوسیه محکمې ته واستوله. احمد اشچی مدعي شوی چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې جنسي ځورونه ورسره کړې او وهلې ټکولې ده. ولای کی یوه سرچینه د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د احمد اشچی دوسیه محکمې ته استول شوی او ټول مسؤلیت په محکمې پورې تړلې ده. د افغانستان اجرایي رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله د خبرې نن په بامیان ولایت کې وکړي.
در مبارزه با تروریزم و شبکه‌های تروریستی فکر میکنم که یک قسمت بیشتر
دیوی په تروریستی او تروریسم تروریستی شبکه او تروریسم سره د مبارزې په برخه کې زیات بار په افغانانو اچول شوی دی. خغلی عبدالله هلو خود چې دغه کانفرنس ګډونوال د سیمې هیوادونو ته روښانه پیغام ورکړي او هغوی وبولي څو له تروریسم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي. ورزو د سیمیاو نړۍ خبرونه ته د ازبکستان چارواکو تایید کړ چې د روسیې په شمال غرب کې د پرونی اورلګیدنې او تنه قربانیان د ازبکستان اتباع دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د پیښې دا او وژل شوي ازبکستانیان د 1950 کلونو پورې عمر درلود او د خوارزم سیمې اوسیدونکي وو. د روسیې د لنینګراد په صنعتي مرکز کې پرون سهار اورلګیدلی وو. د دې اورلګیدنې د علت په اړه تحقیقات روان دي. په بیت المقدس کې نن د يهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. چارواکو ویلي پولیسو سمدستي عمل وکړ او درې وړ حمله کوونکي ووژل. د دریو ټپي شویو يهودانو له ډلې دوه تنه په سخت حالت کې دي. حمله په بیت المقدس کې د يهودانو یوې مقدسې ساحې ته چې د زمریانو دروازه ورته وای نږدې ترسره شوې ده. تر حمله وروسته د زاړه ښار ټولې دروازې تړل شوې او په اقصی جمعات کې د جمعې ورځ لمونځ هم لغوه اعلان شوې ده. له 2015 کال وروسته فلسطینیانو په ورته حمله سره د څلوختنه اسرائیلیان او درې بهرنیان وژل دي. په همدې وخت کې اسرائیلی پوځیانو هم په فلسطینیانو وار وار حمله کړې چې له ډلې 250 تنه وژل دي چې ویل کیږي ډیری یې حمله کوونکي وو یا د حملو په تور وژل شوی دي. ورستۍ خبردار چې په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل. د هونولولو قاضي ډریک واټسن وویل نیکونه او نیاګانې ترونه او ترورګانې هغه کسان چې امریکا کې خپلوان دي امریکا ته راتګ منه شوی چې باید د دوی په وړاندې دا محدودیت لري کړی شي. د هونولولو محکمې د هوایی ایالت دی غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي چې امریکا ته د پاسنۍ طبقې د خلکو د راتګ په اړه کړنداره صادره کړي. د هونولولو د محکمې قاضي ډیرک فاتسن وویل د ډونالډ ټرمپ ادارې د نږدې خپلوانو په اړه ناسم تعبیر کړی دی. د ده په خبره نیکونه او نیاګانې د یوې کورنۍ په راس کې قرار لري. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د منځنۍ اسیا پر هیوادو ژغ وکړ چې د تروریزم پر ضد جګړه افغانانو ته پرینشتي.
در مبارزه با تروریسم یک قسمت بیشتر از این بار گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
د منځنۍ اسیا هیوادونه څه کولای شي په دیاړه مود سیاسي چارو دی وکتون کې نظر اخیسته؟
هغه هیوادونه د شانګهای سازمان غړیتوب لري. په روسیې کې پاکستان هم د شانګهای سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا هیوادونه کولای شي چې د هغه سازمان لارې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځالې له منځه یوسي.
د جرمنی ولسمشر د افغانستان له جمهور رئیس سره په کتنه کې یو لړژمنې وکړي.
د دې دولت په اړه افغان دفاعي ځواکونو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي، یعنی د روزنه او مشورې په برخه کې.
په هلمند کې بازګران له بازار شکایت لري.
من باندې په دې ځکه پرتی مارکیټ شې نه ستخر شي نه دا تړ ولا یغان سره نشته وایي په یو یو خرسي
دا ساده یو اوریدونکو پروګرام هم لرو چې په کې ستاسو په ځخ سره شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان اجرائیه رئیس وی له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو درون پیټی په افغانانو اچول شوی دی. عبدالله عبدالله وویل د منځنۍ اسیا هیوادونو چې ځینې اتباعی په افغانستان کې د فعالو تروریستي شبکو غړي دي، له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغانستان تر ډیره یوازې پریشي. د افغانستان اجرائیه رئیس دا خبرې نن په بامیان کې د افغانستان منځنۍ اسیا هیوادونو د خبرو اترو څلورم ګډ کانفرنس ته وکړي. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان اجرائیه رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله د خبرې د جمعې پورس په بامیان کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو د ګډو خبرو څلورم دور کانفرنس په پیل کې وکړي.
البته د دې ګروه های تروریستی از همه منطقه افراد است و شامل است.
په دې تروریستي شبکو کې له ټولې سیمې خلک شامل دي. په اقتصادي او فرهنګي چارو کې همکاري ښې دي. له تروریزم او تروریستي شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسؤلیت د افغانانو په اوږو ایښودل شوی دی.
گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل له تروریزم سره په جګړو کې افغانانو ډیره قربانی ورکړې او د په خبره کې یوازې د ورستیو څو اونیو پیښو او حملو ته وکتل شي، دا په ډاګه کوي چې افغانان څومره له دې پدیدې زوريږي. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې د عبدالله عبدالله په خبره زیات مسؤلیت په افغانانو راوړل شوی چې د رپورټونو له مخې امریکایي مقاماتو ویلي روسیې له افغان وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې او هغوی ته تجهیزات ورکړي دي. روسیې دا خبره رد کړې ده. د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر اشرف غنی هم د شانګهای سازمان په وروستۍ سرمشریزه کې چې په استانه کې وشوه له تروریزم او مخدره موادو سره په مبارزې خبرې وکړي. اوس دلته په افغانستان کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو د خبرو اترو څلورم ګډ کانفرنس په بامیان کې جوړ شوی دی او دوی ورځې دوام کوي. دغه کانفرنس لپاره د شاوخوا شلو هیوادونو استازي شنونکي او پوهان ټول شوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هیله وښوده دغه کانفرنس ګډونوال د سیمې هیوادونو ته روښانه پیغام ورکړي او هغوی راوبولي څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي.
اگر کسی از قفقاز در افغانستان در جنگ با ماست، او چه دعوای با ما داره؟
که څوک له قفقازه دلته له موږ سره په افغانستان کې جنگ کوي، هغه دلته په افغانستان کې څه دعوه لري؟ د هغه دعوه بل ځای ده، همداسې له ټولې سیمې. نو زموږ هیله ده کوم پوهان چې له سیمې راغلي په خپلو ټولنو کې د چارواکو په منځ کې په روښانه توګه د دې ټولې سیمې په استازیتوب دا بحث مطرح کړي،
همه مردم این منطقه مطرح کنند.
د ریپورټونو په اساس د ازبکستان ځینی اتباع چې د تحریک اسلامي غړي دي، ځینی چچنیان او د قفقاز حوزې خلک، په احتمال سره تاجکان او ایغوریان له افغان پوځیانو سره په جګړه کې د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ملا تړلی ده. د ازبکستان اسلامي تحریک د ګوند اکثر غړي د داعش اسلامي دولت ډلې له فعالو کسانو څخه دي او د سیمه ییزو چارواکو په حواله له خپلو کورنیو سره په زابل او نورو سیمو کې میشت شوي دي.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن په بامیان کې د خپلې وینا پر مهال په سیمه کې امنیتي ستونزو ته په اشاره وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونو لخوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تر ټولو لوی بار د افغانستان پروژو دی. د افغانستان اجرائی رئیس د سیمه هیوادونو ته څه پیغام ورکول غواړي او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له دغو هیوادونو د افغانستان څه هیلې دي؟ دا موضوع ملالی بشیر د سیاسي چارو له کارپوه غفور احمد جاوید سره په مرکه کې یاده کړې او لومړی یې پوښتنه ترې کړې ده چې له دې خبرو د ښاغلي عبدالله پیغام سره
د دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلو چې په افغانستان کې شل تروریستي ګروپونه جګړه کوي، یعنی دا ټول تروریستي ګروپونه د افغانانو نه دي یا د افغانستان نه دي بلکې د سیمې او نړۍ دي. تاسو وګورئ د طاهر یلداش ګروپ مثلا د اوزبک جنگیالي، د چچین جنگیالي، په روسیې کې د تاجک جنگیالي، دا ټول هغه ګروپونه دي چې افغانستان ته راځي او په روسیې کې چې د داعش په لیکو کې کوم جنگیالي نیول شوي دي هغه مستقیما د اوزبک د ازبکستان هیواد پورې اړه لرله او هغه تروریستي ګروپونو پورې اړه لرله کوم چې د هغه سیمې تابعیت لري. بل مهمه مسله دا ده چې تروریزم تر څنګ نشئ توکي کوشش کوي چې دغه سیمه امن کړي او د منځنۍ اسیا له لارې خپل کاروبار مخته یوسي. خو وايي افغانانو دلته ورته سینه سپر کړې ده، دلته جګړه کوي او هر ورځ افغانان چې د لسګونه کسان په میلیارد او ملي امنیت کې بل ځوان له تصور کې ترڅو د دې کلی امن شي. د چیرې د مثلا د منځنۍ اسیا لپاره په شمال کې مونږ په بدخشان او دلته زموږ قوتونه جګړه ونه کې قرباني ورنه کې طبيعي خبره ده چې دا کانال خلاصيږي او د دې هیوادونه هم نام نه کیږي. نو د دې موضوع نه چې اجرائی رئیس ویل چې دغه جګړه چې دا د سیمې جګړه ده، دغه تروریزم د سیمې او نړۍ جګړه ده، ولې بدبختانه بار یوازې د افغانستان په وګوره یو هدف ده. مهمه مهمه مسله چې هغه داله چې په دغه جګړه کې د نشئی توکو رول ډیر زیات مهم دی او د افغانستان د نشئی توکو تولید په لویخ پیڅه ده، خصوصا د پورو هغه له دغه سیمې څخه تیریږي، یعنی د دې د قاچاق د مخنیوي چې بیرته تروریزم حمایت کوي، مثلا دلته د پروسس مسله دغه ټول باید په ګډه سره دلته کار وکړي. بل مهمه مسله هغه د اقتصادي ټکاو او د اقتصادي همکاري ده. په چیرې دغه سیمه د جنوبي اسیا خصوصا په پاکستان لپاره د برېښنا او همدارنګه د ترانزیت په مسله کې هغه شکایت وړاندې کې کوم چې مهم دي چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. زه فکر کوم چې دا به یو بل مثبت اقدام چې وکولای شي په سیمه کې تروریزم ما هو او لمنځه یوسي.
دغه هیوادونه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې څه کولای شي او له دغو هیوادونو څخه د افغانستان توقعات څه دي؟
په دوه برخو کې دوی کار کولای شي. یو دا چې په سیاسي برخه کې ډیر زیات کار کولای شي. دغه هیوادونه د شانګهای سازمان غړیتوب هم لري، په روسي کې پاکستان هم د شانګهای سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا هیوادونه کولای شي چې د هغه سازمان لارې په پاکستان باندې فشار راوړي ترڅو د تروریستانو ځالې له منځه یوسي او دغه پیغام د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان تروریزم کې دا هم نور زموږ ملي امنیت هم راګواخي، د افغانستان کې د نشئی توکو کښت او کاروبار زموږ ملي امنیت هم راګواخي. بل مهمه مسله دا ده چې په روسي کې په جنوبي اسیا کې لیوالتیا ډېره زیاته شوې ده چې د منځنۍ اسیا انرژي ته یو سیاو ترڅنګ د پاکستان کې د لیوالتیا ډېره ده چې د منځنۍ اسیا مارکیټ ته لاره پیدا کړي. نو په دغه دواړو ګډو مشترکو همکارۍ کې دوی کولای شي چې فشار وارد کړي چې دا همکاري به هغه وخت رامنځته کړي کله چې دغه مشترک تهدید پر ضد ګډه مبارزه وکړو. نو دغه څو مسایل کولای شي چې د افغانستان په صوبات او امدارنګ د افغانستان سره د تروریزم په مبارزه کې مرسته وکړي او په سیمه کې د تروریزم په مبارزه کې خپله برخه ادا کړي.
د سیاسي چارو کتونکي غفور احمد جاوید لوی خبرتیا ورسته. د افغانستان د جمهور رئیس او د جرمني د جمهور رئیس د لیدنې کتنې جزئیات تر سره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
جرمنی د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغان حکومت ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکړ. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد ازادي رډو ته وویل چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د پنشن پیپرز ناوخته په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغان حکومت لخوا د چمتو شوي څلور کلن امنیتي پلان د عملي کېدو په برخه کې هم د همکاري ژمنه وکړه. تفصیل له کابله د ازادي رډو د خبریال واصل وصال پر راپور کې.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته په خپل سفر کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ډاډ یې ورکړی. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د پنجشنبې په ورځ ناوخته پارک ماڼۍ کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر روان وضعیت د افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. ښاغلی آزاد وویل چې د جرمني ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ د افغان حکومت لخوا د چمتو شوي څلور کلن امنیتي پلان د عملي کېدو په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه.
د دې دولت په د افغان دفاعي ځواکونو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي، یعنې د روزنې او مشورې په برخه کې. دوی همداراز د افغانستان د څلور کلن دفاعي پلان څخه ستاینه وکړه، او په دې برخه کې د نورو هیوادونو ترڅنګ خپل هیواد د حمایت ډاډ هم ورکړ چې د ترهګر پر وړاندې به په مبارزه کې دوی د افغانستان سره ولاړ وي.
ښاغلی سټاین مایر په قزاقستان کې لیوی غونډې وروسته افغانستان ته راغی او له ولسمشر غنی مخکې په مزار شریف کې له خپلو سرتیرو سره ولیدل. جرمني اوسمهال په افغانستان کې نږدې زر تنه سرتیري لري چې په خواهی شمیر 500,000 ته رسېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني لومړی وزیر انګیلا میرکل څه موده وړاندې افغانستان ته د نورو سرتیرو په لیږلو مخالفت ښودلی و. ښاغلی مایر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه له پخوا څخه غښتلي او منظم شوي، خو په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو راوستل یوه جدي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مڼې په دفاع وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره کوي او وایي چې اوس یې ډېر تمرکز په کورنیو چارو وزارت ده چې دغه وزارت غیر سیاسي او مسلکي شي. دواړو مشرانو په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو سربیره پر پارلماني ټاکنو او یو شمېر اقتصادي مسایلو په ځانګړې توګه د هلمند د لیتیمو د قانونو د څېړلو په اړه هم خبرې کړې. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي او پوځي برخه کې د جرمني مرستې هغه وخت ګټورې تمامېدې شي چې په امنیتي ارګانونو کې اصلاحات او لازمه همغږي رامنځته شي. له ډلې زلمی وردګ وایي
افغانستان لپاره دوستي هم ګټوره ده، ځکه چې ډېر امریکانه اړیکې د افغانستان او جرمني ترمنځ لومړی اساس باندې دا خو یو اړینه ده په افغانستان کې، تر څو چې موږ امنیتي اصلاحات منځته رانه وړو نه شو کولی چې که کومه مسؤلیت هم جهان غاړي او هم افغانستان خلک غاړي هغه په لاسته راشي.
ښاغلی وردګ وایي په امنیتي او پوځي برخه کې د بهرنیو هیوادونو مرستې هغه وخت لا ګټور او ختم امیدې شي چې له امنیتي ارګانونو فساد ختم او کار اهلي کار ته وسپارل شي.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ملکیانو افغان پوځیان وستایل او د هغوی په غاړو کې د ګلونو هارونه واچول. د هغه پوځیان دي چې درې ورځې مخکې د ترینکوټ ښار ته څیرمه هغه سیمې چې لس میاشتې مخکې طالبانو نیولې وې تصفیه کړي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
دا غلونګي ما په نن نه کېد د پر سر کوم دا د نیو قدم
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر هغه سیمو وسیدونکو لا افغان امنیتي ځواکونو سره د خپل سیمو په ساتلو کې هغه وخت ملا وتړل او ورڅخه په کلاګه خپل ملاتړ اعلان کړي کله چې افغان امنیتي ځواکونو دوی ورځې وړاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه ورپاکې کړي. دغه خلک چې تیره ورځ پنځشنبه ناوخته د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاه منصور سیمو کې راغونډ سی وو، افغان امنیتي ځواکونو ته ژمنې ورکړې چې تل به تر شا ودرېږي او په خپل سیمو کې به هیڅ کله د هیواد دشمنانو ته اجازه ورنه کړي.
بس یوول میاشتو چې دا سی د بربریت ساده چې پر دې علاقو باندې تیر رسول تاسو ولیدل نن چې دا د نزغمل ورده زه په وکالت د ټوله قوم د شاه منصور د وانو د کونکلا او د سپینی خاوري د چینو چې دا اوس زایردم په دې ماحول کې ولاړ دي د دې ټول په نمایندګي د مزه د دې ټول کمانډانانو سره او د دې د عسکرو سره یو علم ته شکر وایم. دا د بربریت د نسبت سره لازم او ټول اولس د دې دولت تر شا ولاړ دي او د دې بعد به درته هم چې دا په خپل کور کې ټول مړن شي بیا د خپل کور سره وزمنه
دوني تکلیفونه چې موږ لیدلې دي په خپل ژوند موږ نه ولیدلې په ولا چې د خپل کشر د خپل سړي او د خپل ناموس د غو په بیزدتی او په دغه کې ډیر تکلیفونه باندې راغلي د خپل ځایو ستلی سرپنامونه د پیدا کړي بسترمونه د پیدا کړي خوراکمونه د پیدا کړي نور تر ابد په ډیر تکلیفونه دا په خپل نه ویل کې چې سړی څه وایي مګر اوس ډیر خوش یو هغه چې د دې ورسته به چې وملس مرته کزما په ځړ کې مسلې زبد دولت همکاري پرې نه ځم په پټنګ وکړم.
دغه سیمې چې له ترینکوټ ښار څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې دي، له تیرو لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنترول لاندې وې، چې دوې ورځې وړاندې د خنجر و په نوم عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې له وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي مسؤلین د خلکو د دغه ډول ملاتړ څخه هرکلی کوي او وایي که چیرې د خلکو دغه ډول ملاتړ ورسره وي، نو زیات شمیر سیمې به تر خپل کنترول لاندې راولي. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي چې د ملاتړ په دغه غونډه کې ګډون کړی و، له نورو خلکو هم غوښتنه وکړه چې له خپل افغان امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي.
موږ د دې خلکو سره نهایت ډېر منندوی یو، موږ د دې ډېر سپاس ګزار یو، موږ د دې خدمتګاران یو، موږ همیشه باید د دې په خدمت کې واوسو او د دې دغه راتګ، د دې دغه یادونه او ستاینه زموږ د مسلح قواوو څخه، زموږ د اردوی ملي څخه، د پولیسي ملي څخه، امنیتي ملي څخه، بیا موږ ته په خپله یو روحي او د زړه یو غټ قوت رابخشي. بیا موږ د دې خلکو سره دا خبره هم کوو چې ورور راسي دغه منطقه مو وساتي، موږ به نورې پیشروې وکړو، دغه نورې منطقه به هم دغه سي د دشمن د تسلط څخه آزاد.
ښاغلی صدیقي همدارنګه وویل چې د خنجر و په نوم په دغه عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلي دي او ګڼې سیمې ورڅخه نیولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو نیولې شي. د کندوز ولایت ځینې مدني فعالان خبرداری ورکوي که د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه شي، کندوزیان به له مرکزي حکومت سره اړیکې وشلوي. خو د کندوز د ولایتي شورا رئیس وایي دغه تصمیم د ټولو کندوزیانو نه دی او یوازې څو تنه د ټول کندوز د خلکو استازیتوب نشي کولی. په ورته وخت کې دفاع وزارت وایي امنیتي مسؤولانو سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیت لپاره تدابیر جدي شي. خان محمد سین د کابل راپور لري.
د کندوز ولایت یو شمیر مدني فعالان له حکومت غواړي چې د یاد ولایت نامنیو ته جدي پام واړوي. د یادو مدني فعالانو له ډلې محمد رفیق کاکړ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د کندوز د امنیتي وضعیت پر وړاندې د دولت بې پروایي نوره د زغملو نه ده. د ده په خبره د کندوز ولایت اوسنی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او که پام ورته ونه شي دوی به له مرکزي حکومت سره اړیکې پرې کړي.
اگر با خوی سند شمال نم از طرف حکومت مرکزی توجه خاص صورت نگیره
که در شمال او پتیره در کندوز ولایت تا رسیدن اونشی مونگ لده اولاند چوب پاتی که دلی نشو مونگ لمشران و مخور سر تصمیم نیولی چه لمرکزی حکومت سر اڑی که وشلو.
بلخوا د کندوز اوسیدون کې او د ولایتي شورا غړي سره لدی چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولی، خوای چې له مرکزی حکومت سره د اړیکو پریکون نه غواړي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال توریالی کاکړ وایي د مدني ټولنو څو کسه فعالان نشي کولی چې د کندوز د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
دا دوی شخصي نظر ده، موږ دا د هر شهروند حق ده چې خپل د حق دفاع وکړي، ولې موږ سره هېڅ هماهنګي او تماس نه لري. بله ورځ وزیر صاحب دفاع، معین امنیتي او معین د ریاستي امنیت دا ټول راغلي او موږ سره تماس کې دي، موږ اصلاحات غواړو نه قطع روابط.
کندوز ولایت له درې کلونو راهیسې ناامنه ده. د دغه ولایت ځینې برخې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. که څه هم حکومت څو ځلې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات کړي، خو راپورونه وایي چې مخالفین اوس هم د کندوز ښار په شاوخوا کې فعال دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي کندوز ولایت ته نوي ځواکونه استول شوي، عملیات پکې پیل او ښې نتیجې ورکړي دي.
د دفاع وزیر سپارښتنه کړې چې کندوز ته جدي تدابیر ونیول شي او د دښمن تر له منځه وړلو پورې د عملیات ترسره شي. موږ ښه عملیات لرل، دښمن ته تلفات رسیدلي او دغه عملیات اوس هم روان دي.
د پوځي چارو پوهان د کندوز د ناامنۍ وجه بیلابیل لاملونه ګڼي. د چارو پوه صدیق ساحل وایي د مخدرو موادو قاچاق کوونکي، ناپیژانده وسلوال او د قانونو مافیا د دغه ښار په ناامنۍ کې لویه برخه لري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د کونړ سیند د سپاند کېدو له امله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو کلي شاوخوا 200 کورونه د سیلاب له ګواښ سره مخامخ دي. د دې سیمې خلک له کورونو وتلي دي او له ولایتي ادارې غواړي چې د سیند پر غاړه استنادي دیوالونه جوړ کړي. له سیمې شمع مچینواری راپور لري.
د کامی ولسوالۍ د ذخیرو کلي اوسیدونکي وایي د ورستیو ورښتونو له امله د کونړ په سیند کې اوبه ډېرې شوي او د سیند یوه څنډه د ذخیرو په کلي ماته شوې چې شاوخوا 200 کورنۍ د ګواښ سره مخ دي. د دې سیمې اوسیدونکي ننګرهار وایي هر کال چې سیند څپانده شوی دغه کورنۍ له ګواښ سره مخ کړي. دی وایي اوس تر 200 پورې کورنۍ بې ځای شوي او له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو د مرستو پر ځای دي د دوی کلي لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
او دلته یوه چرای وته ویلې وله غوندې چرا به ویانه به هغه ویانه اوبو راوړله د کونړ سیند دی او ډېرې کورنۍ دلته زندګي کوي ډېر خلک پراته دي او د هغوی ډېر مشکل دی او بس د اوبو مخه ونیول شي همدغه مشکل د خلکو وویل چې غوړي او وریجې مریجې او دا شوي نور نه الوځکه دا 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 دولتي چارواکي وایي موږ غولي او نور به ان شاء الله په دې خبرو ونه غوړي.
بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره وایي دا ستونزه یوازې په کامې ولسوالۍ کې نه ده بلکې په نورو سیمو کې هم ځینې کورونه د اوبو له ګواښ سره مخ شوي دي. د ولایت وینا تولا خوګیاڼۍ وایي د ځینو سیمو سروې شوي او په پام کې دا چې د داخلو کلي لپاره هم استنادي دیوالونه منظور کړي.
د کلو پراختیا ادارې په چوکاټ کې لپاره بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې هلته به استنادي دیوالونه جوړیږي او ځینې نور چارې به ترسره کیږي. موږ به هڅه وکړو چې د ذخیرو سیمه هم په دغه پروژو کې شامل کړو. اول خو به شامل شوی وي ډېر کر معلومات لا تر اوسه ما سره نشته دي که شامل شوی نه وي موږ به له اړوند مسؤلینو سره خبرې وکړو تر څو دوی هم دغه سیمه په پروژه کې شامله کړي.
درې کاله وړاندې په همدې موسم کې د کونړ سیند د تپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ د ذخیرو په سیمه کې سیلابونو په لسګونه کورونه تخریب کړي وو چې د سیمې د خلکو په وینا د دوی غږ چا وانه اورېده او دا ستونزه د بیا ځل لپاره تکرار شوه.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساینس پوهانو د جمعې په ورځ وویل که هیوادونه د پاریس موافقې ژمنې په بشپړه توګه پوره نه کړي په آسیا پاسفیک سیمه کې به یو شمیر شدید اقلیمي بدلونونه رامنځته شي. په 2015 میلادي کال کې د پاریس تړون په نوم د نړۍ هیوادونو موافقه کړې وه چې د زهرجنو ګازونو د اخراج کچه به راټیټوي. ساینس پوهانو ویلي دا ستونزې بې ساري دي. په دې اړه ملالۍ بشیر د رویټرز خبري اژانس راپور مهم ټکي اوروي.
ساینس پوهان وایي که هیوادونه د پاریس تړون له مخې خپلې ژمنې عملي نه کړي د آسیا پاسیفیک په سیمه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د هوا تودوخه زیاته سي، سیلابونه او طوفانونه به زیات سي او په نتیجه کې به یې د فصلونو حاصلات کم سي. ساینس پوهانو ویلي دا ستونزې بې ساري دي. د آسیا پرمختیایي بانک او د اقلیمي بدلون د اغیز انسټیټیوټ پوتسدام د نوي راپور له مخې د سیمې راتلونکي پرمختیا او امنیت او همداراز د میلیونونو خلکو ښېګړه له تهدید سره مخامخ ده. په آسیایي پرمختیایي بانک کې د اوږدمهالې پرمختیا څانګې مرستیال رئیس بامبانګ سوسانتونو وایي د آسیایي او پاسیفیک هیوادونو اوسیدونکي په هغه صورت کې د بېوزله کېدو او بحران له خطر سره مخامخ دي که ژر تر ژره د اقلیمي بدلون په اړه هڅې په چټکۍ سره عملي نه سي. په 2015 کال کې د پاریس تړون په نوم د اقلیمي بدلون موافقه لاسلیک سوه او تیر کال په نومبر میاشت کې پلی سوه. د دې تړون هدف د نړۍ د تودوخې درجه له 1.5 څخه تر 2 سلسیس پورې راکمول دی. راپور وایي دې هدف ته د رسیدو لپاره چټکو اقداماتو ته اړتیا ده. که نړۍ د زهرجنو ګازونو اخراج ته دوام ورکړي د روانې پیړۍ تر پایه به د نړۍ د تودوخې درجه 4 سلسیس لوړه سي او په آسیا پاسیفیک سیمو کې دا درجه تر 6 سلسیس پورې لوړېدای سي. راپور وایي تاجکستان، افغانستان، پاکستان او د چین په شمال لویدیځ کې د تودوخې درجه تر 8 سلسیس پورې لوړېدای سي او موسمونه به ډېر رمسی. لدې سره به د سیمې په اقلیم، زراعت او کبنیونی په برخه کې لوی تغیرات راسي او خلک به اړسي خپل کورونه پرېږدي ځکه د ګرمۍ له کبله به ورته ګزاره ګرانه سي. په آسیا پاسیفیک کې د نړۍ 3/2 کې نفوس اوسي او د نړۍ له 15 هیوادونو څخه 9 یې ثبت سوي چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي. په جنوبی آسیا کې میلیونونه کسان اوس هم په ښه اقتصادي وده سربیره د تودوخې له لوړې درجې اغیزمن سوي دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې په لسو آسیایي وګړو کې یو اوس هم په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واورېدل که چېرته د زهرجنو ګازونو مخه ونیول شي کیدای شي چې زراعتي حاصلات په نړۍ کې کم شي. وړاندې به په خپرونه کې واورې چې په هلمند کې د هندوانو حاصلات سږکال زیات شوي دي خو یو شمېر ستونزې هم شته. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو. اوس به راشو دې ته چې کسبور په بټوي پسې ګرځي او اوس داسې بټوه جوړه شوې چې په کسبور پسې ګرځي. په دې اړه له عصمت ساروان اورو.
داسې بټوه جوړه شوه چې نه یوازې موبایل چارجوي او له وای فای سره وصلېږي بلکې که یې څوک غلا کړي د غلا عکس هم اخلي. له دی جی بی بټوي څخه چې والټر من نومیږي د پاور بانک او د وای فای د هارټ سپاټ په توګه هم کار اخیستل کېدای شي. له دې بټوي سره جی پی ایس یا لارښود هم یو ځای کولای شو. البته دا بیا پتا سپوري اړه لري چې په بټوه کې نور څه زیاتوي. که د موبایل خاوند خپل ټلیفون هیر کړي دا بټوه یې ور په یادوي. د دې بټوي تر ټولو په زړه پورې برخه یو کوچنی ځیرکه یا سمارټ کیمره ده چې که بټوه ورکه شي یا یې څوک غلا کړي د غلا عکس په پټه اخلي. دا عکس له بټوي سره د وصل شوي ټلیفون خاوند یا په حقیقت کې د بټوي اصلي خاوند ته لیږل کیږي. په بټوه کې یو سیم کارت شته چې موبایل ټلیفون یې د والټرمن ویپانی له لارې غل موندلی شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماسپښین پولیسو د دوو ځانمرګي بریدګار مخکې لدی چې هغوی په ځان پورې تړلې مواد ته چاودنه ورکړي یا خپل هدف ته ورسیږي ووژل. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویان سردار محمد تبسم ازادي راډیو ته وویل ځانمرګو هڅه وکړه د پولیسو د تلاشۍ له پوستې وتښتي خو پولیسو پرې ډزې وکړې. د اورزګان یو روغتیایي چارواکی وایي ترینکوټ روغتون ته اته ټپیان انتقال شوی چې د دریو تنو صحي وضعیت خراب دی. دغه کسان وروسته له هغه روغتون ته انتقال شوی دي چې د ترینکوټ دی وی اړوند سیمه سجاول اوسیدونکو ادعا وکړه بهرنۍ فوجانو تیر شپه عملیات وکړل چې څو تنه مړه او ټپیان کړل. د جنبش ملي ګوند ویاند وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به محکمې ته حاضر نشي. بشیر احمد تیانج نن دغه خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل قضایي ارګانونو ته درناوی لري خو لوی څارنوالي او محکمه د په خبره د ولسمشر د لومړی مرستیال د دوسیې څېړلو واک نه لري. د افغانستان اجرائیه رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. د ازبکستان چارواکو تایید کړ چې د روسیې په شمال غرب کې د پرونی اور لګیدنې او تنه قربانیان د ازبکستان اتبادي د روسیې د لنینګراد په صنعتي مرکز کې پرون سهار اور لګیدلی و. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. چارواکو ویلي پولیسو سمدستي عمل وکړ او درې واړه حمله کوونکي هم ووژل. او په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو خو تر هغه مخکې مو هلمند ته ورولو. هغه ځای ته چې سش کال پکې هندواڼې زیاتې کرل شوې دي او حاصلات هم زیات شوې دي خو د بازار ستونزه شته. په دې اړه تفصیلي راپور له هلمند الیاس دی راکوي.
په څه کم لاس جریبه هوارم ځکه کې په دوړو او ګرد تر ککړو پاڼو نیمې لاندې هر سپینه اندوانه ځانته د سړی توجه اړوي. زه د لشکرګا شهر په جنوب کې د بست کلا اړوند په وداسې سیمه کې ولاړم چې نږدې ټوله کروندې د سپینو او زرغونو اندوانو ډکې دي. د پالیس په منځ کې د زوزانو څخه په جوړه سوې یخه او پاشې سوې خرګه کې د زوزانو بوی شخوند کوي او د شاوخوا راټول سوي په دړو خړپړ کروندګر یو پر بل ټوکی کوي او سرخان دي. دوی ډیر پیرودونکو نه لري وای څوک غم نخوري او په سلګو نظر اندواني په پالیزونو کې لمرته پرتی دي.
اندواني په پالیزه کې پرتی او مارکیر شې نه ست خرسيږي نه دا تړ ولا یغان سره نشته وای په وای وای خرسي پران
دا واجان نو د مارکیټ ځای لرو مارکیټ دغه د لالان هغه د لالان چې زو زر پکې میشن دی غالي نو موږ مارکیټ خراب دی ونه په پروش نه رسیږي. یا ته پرچی والا دی چې یو 500 افغاني یو غالي 200 افغاني بل غالي پر دې کوڼه ته ځا ترافیک کوي 200 ماته دا موږ د کمه ودو ورته کو
پلش کرګه کې د اندوانو د مارکیټ مسؤل وای ساج کال دومره پالیزونه کرل سوي دي چې په تیر شلو کلونو کې ساري نه لري. محمود چې د ډول ډول اندوانو په منځ کې ناشته پر جنو لوخي او واشا چوي چې تازه پاتې سی او جن نور اندوانې پاکوي چې د مشتریانو خوشی سي او رانی سي. محمود بیا د اندوانو د پاره د غیر منظم بازار پر موجودیت نیوکه کوي.
د اندوانې خمو ځنه سورار نه خرڅېږي پرار چا کوي ټیلی او مټران ولاړ دي مور شراب مور پر دې ځای نه مشل زره غوني کړو
که شروال صاحب دی که ابل اسکر دی که ابل اسکر بیا چې ته چوکونه پر موږ باندې منی کې نو موږ خپل د کوانو پر ځای باندې خښینو برابر کواندارې وکوین باندې بخرج کو خټکی بخرج کو د خلکو سره به موږ خرید وکو موږ دا نشکره چې موږ د خلک د وطن لپاره خدمت وکړي مارکیټ جوړ کړي د شهر لپاره مارکیټ موږ غواړو چې موږ شی په پروش ورسیږي موږ دا غواړو
د هندوانو د یو شمیر مارکیټونو مشران د شاروالۍ د ځینو مسؤلینو په ګډون پر هغه خپلواکو دلالانو هم چې په دې برخه کې کار کوي نیوکه کوي او پر هغوی د غیر قانوني لوړ ټکس اخیستنې تور پر کوي. د لشکرګاه شاروال بیا د ده په کارکوونکو لګول سوي تورونه نه مني. متي الله بهیر ازادي راډیو ته وویل هندوانې ډېرې سوي دي، مارکیټ والا یې ګرانې پلوري ځکه بازار نه لري.
د لشکرګاه شاروالي په دې هڅه او تلاش کې ده چې د زموږ د هلمند د نورو لپاره خصوصا د نورو ولایتو کې تل مارکیټونه ورته پیدا کو. ول یو شی چې د لشکرګاه شاروالي دوی لپاره د رود د پله اخواته دوی لپاره مشخص ځای ټاکلی دی، یو شی دی چې ډیر امنیتي مشکلات زموږ په وړاندې غټ چیلنج دی.
هندوانو او نورو دانو ته کروندګر په داسې حال کې تر یو بریده مخړوي چې هلمند لا هم د افغانستان په سطح د نشي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې نوم لري. کروندګر وایي که سړی خونې بازار او د بدیل په نوم د دوی سره د اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته وسي کوکنار د دوی انتخاب لري. اوس چې افغانستان د هندوستان سره د تازه جوړ شوي هوایي دالې څخه په استفادې هغه هیواد ته د پریمانو زراعتي محصولاتو د انتقال لار موندلې ده، آیا د هلمند میوې دانې او اوسنۍ پریمانه هندوانې بهر ته د دغه دالې له لارې د انتقال امکان لري؟ د والي ویاند عمر ځواک وایي په هلمند کې د کمباشن په نوم د نظامي اډې بدلون په اقتصادي زون به د هغه کروندګرو ارمانونه پوره کړي چې کوکنار او نور مضر بوټو ته د مجبوریت څخه مخه کوي.
د هغه کروندګرو لپاره چې هغه حلال کښت کوي هغه حاصلات اخلي، د هغوی لپاره باید موږ هر څه عاجل تر په دې برخه کې اقدام وکړو تر څو چې خارج هیوادونو ته انتقال کړو، مارکیټینګ ورته پیدا کړو او د دوی هغه اړتیاوې چې دي او هغه ضرورتونه چې دي هغوی ته انشاءالله په وخت سره رسیدګي وکړو تر څو چې دوی هغو ستونزو ته موږ د پای ټکی ښودل شوی وي.
ځواک وویل د هلمند د اقتصادي زون چارې بشپړېدلو ته نږدې سوي دي او دا به چابهار ته تر ټولو نږدې مهم ځای وي چې ډول ډول زراعتي پیداوار پکې راجمع او بیا بهر ته ولېږدول سي. په دې سره به لکه اوس چې د هلمند تاریاک او نشیتو کې مشهور دي، هغه زراعتي نور محصولات هم نړیوال شهرت پیدا کړي چې د دې ولایت په کروندو کې ښه وده کوي. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا ونی بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي وو افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي، یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنۍ له کبله بې ځایه سوي دي له خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یوه مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا میرې د دفندریال احمدی اوسیدونکی. مونږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیرو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماده $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 به تا وته وته کول سي دا د پیر نه پر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپنا ځان خلک من دې په دغه $300 او توته تل شي ماجر دې زوبلې بونان دې زوبلې ازادي راډو نه ډېر مننه چې ما پیغام خپور کو. سلام احترام
ازادي راډو زړه د پښتنو څخه نکړې دار باس کې سپاس کړي بارا ورور دن په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ زمانو بارا ته چې نن دا وڅنه لار د مجد لپاره.
السلام علیکم، ازادی کارکونکو او تا سلامونه.
نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم مطلب وکیم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخکې مذابې رادو سره راغه کړی و خو مونږ ته هغه ونه کړو یتان راغله وکتل خو څه هغه ونه کړو سپینګیرې راغونډ کړه سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې نور هېڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړه مونږ ته نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي
دوستانو لکه چې مخکې مې وویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او ناامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت
عبدالخالق د کجکی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ راغلی
بله دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جګړو د لاس ته د کجکی سره فرار شوي نو دلته ډېر کډي نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلی دی ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی نه موږ راغلي به یې زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نورو وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغله ما هغو غر سرې پرېښودله نه راته یو بد لبز یې لکوه
ستاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-300 کور دلته مختلفو ځایو کې پراته دي لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي نو منګر خازه کجکي د 300-300 کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته ښار کې او دغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نشته بس دا سین یو باوري ماوري کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه دنیا د خپلوانو کړی دي بس دا سین یو ځای بس په سایو کې دي چې یو دوی خو نه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی او کمپ نه دی ورته منځو سوی نم چا ورته ځخړی دي دا سین بس په هغه وطنو کې سره تیټ
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي
زه خپل ما ډېر لسانه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند او تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم نور مزدوري او خواري مینه ده کړی نم چې امر سره سره کړی بس دغه مزدوري او خواري بس دغه چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیدو مسره
شه نو بیا دا ستاسو د کور د غړتیا یو پر کولای شي
یا نو اوس موږ چې اوس حساب دا تر کز موږ راپته مات زر افغاني بچت و چې مصرف کې نو بس نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیریره د سیس څلور زر څلور زر افغاني خو موږ د میاشت بار د دې لسانه یلدري ما خالي او چغلنه کې بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دی یاد اختر مراسمونه یا روجه او هغه نه کیږي بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي الته څنګه الته مو عاید او ژوند مو شو
بلې و الته مو یو بس یو سپک دکانګي درلود یو څلور ځکه مو درلود بس مو عاید برابر نو وس په ناغسته ناغه دکان سره ناغه ځکه سره نو ټول بس مو عیال په غاړه کې لیدل دي دلته د بل په وطن کې ماجر ساتي او بس په شپې ورځ کیرو حالات مو زما په سیر د نور خلکو د بيخي داسې نه پرون یو راتویل ول ولګر شریف ولکه د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نو ولکه یا پر دنیا یې شین لرم نو داسې نه حالات دی ما ته ډیر خلک زنګونه وي
تاسو څو وخت کیږي چې د خپل کور دلته راغلی یاست
بس تقریبا درې کاله کیږي
درې کاله نو وس څنګه وسم وضعیت دی ورنه دی چې تاسو به تلوار سي خپل کور ته
نو د سیده خوري چې زموږ د لوړ کجکی سره په لاره کې د لوړ سر دی موږ باندې نږدې یو لسواری ته ډېر نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مزکو دغه کې مینونه شخ کړی دي په کوڅو کې او سربیره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټ دي نو یو تر بل ټکان سره کې د کجکی اولیا چې دی چې هر ولسوال څه پښتنه کې د والی څه پښتنه کې د هرې هرې وي د شې چې وو څلور زره پنځه زره کور ټول د درې څلور کال کې چې پیراره دي چا د روس پرې پښتنه لام نه د کړ سرای نو مونږ نړیدلې دي پاک صاحب یا مینو نړولې دي یا یا بمان او مرمۍ خراب کړې دي اسرائیل هم ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمې هغه بيخي دا ټول ولسوال معنا ټول په خبر دي نه دي چې وزا څوک نه دي په خبر هر یو په خبر دي دا کجکه ولیا چې دی لوړ کجکه په نامه چې دی ټول اسرائیل نه لري ټول ځکه خراب شوی دي نو څلور زره کور تقریبا ګرځي پراره دي یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړئ دا ورغلی است د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپل
زه خپل ورلم د ماجرینو ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته دلته نه کیږي ته شولاسې د ماجرینو ریاست ولته چې ورل یو پیاده باندې ومد سینې خبرې راټو کړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغه خواته ورغلل نه د شپه کوځته ډیر وکړي چې ما په دې ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مرته د ماجرینو رئیس سره خبرې کو بارول نه سم باروم زستر ته چې به ډیر بد دغه وکړي بارم نو جنرال بیا نو ورغلم نو چې کوځي کته نو بس هم د عزت مباسه ک څو پم بي ځا تکینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد یې دغونه دی دغه سي مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم ستا
د روزګان خو خوري به شي ډیر دي هغه خو د ایلمند ماجرین وسم هغه دی دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشته نږدې پاتې دي چې دغه روزګان کې هم دغه یو اجازه ورسله چې ګولا ډوډۍ ولا بلک په دغه روزګان کې درلودلې د روزګان د مشتره نږدې دي د لته شاخو هم ساتو کې پاتې دي یو خو مد وی خونی پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي تر روزګار نن په دغه بعد حالات کې هیڅ څوک پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شهر پر دې پښتنه کوي یا د سارا پر دې پښتنه نه څه کرا وسلی مړ دي و ما سره په دغه کار په دغه کال مولا کې دی لای چې و ساته نشي ده
د هلمند لکه چې کیول سوالی څخه عبد الخالق دوستانو د همدی کورنۍ او بي ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت لمطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده لمړی مې په افغانستان کې د بي ځای سوي کورنۍ او د شمیر په اړه پوښتلې ده
هغه مار ورقام چې ملګری ملتونه خبرې هغه مار ورقام د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له مار ورقام سره یو څه تفاوت لري زمونږ مار ورقام خي چې د کال لپاره څخه تلوسه پوری یو سل وزره او سلور سو او شپږ نوې کورنۍ چې مجموعاً کیږي دواله کواته سل وزره او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نام نه یو او طبيب په خلامل بي ځای شوی دی او د په بيځای شوی حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمېر بیرته خپل اصلي سیمه ته ګرځېدلې کله چې د دې سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدلې مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی بیرته خپل اصلي سیمه ته تللي په همدغه موده کې
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېره د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی
ګوره زمونږ امر او ارقام زکه ډیرواله خي چې هغه فکر کوم یو څه تفاوت زکه لري امر او ارقام مونږ ملګری ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بي ځای شوی هغه ورسره مرسته کوي دا هغه امر او ارقام شمیري خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بي ځای شوی هغه سره مرسته کوي کوم مرسته نه کوي د ټولو امر او ارقام راټولو بل دلیل دا دی چې زمونږ امر زکه ډیرواله خي ملګری ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسي نه لري او زمونږ په سلور دي ولایتونو کې زمونږ د فاتر شته مونږ په ټول افغانستان نه امر ارقام راټولو
میخیل صاحب دغه بي ځای شوی ډیری د افغانستان په کوم سیمو او ولایتونو کې دي
ډیری بي ځای شوی مونږ په شمال پوزون کې لرو کندوز ننګرهار هلمند بغلان فاریاب سرپل ورزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې دي شي
بله د دې کال په اړه تاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بي ځای شوی وو
د دې کال د همدغه موده په پرتله د بي ځای شو په شمیر کې کمواله راغله
دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بېځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بېځایه کېږي، ځینې څلېرویشت ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بېځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل ده چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي زموږ کوم هیوادوال چې بېځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله میخل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله
زموږ هیوادوال چې بېځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بېځایه شوي، هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بېځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. نه څلوېښت زره او پنځه سوه او څلور څلوېښت کورنیو سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له دوه نیم لکو څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمېر زموږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځایه شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرستې شوې. یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کېږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله میخواستم یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنیو چې په کور کې دننه بېځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بېځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زموږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بېځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بېځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو دوه سوه ډالر یاد کړی، البته موږ بعضې شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا دوه سوه کافي نه دي، یعنې د دوی هغه اړتیاوې نه سي پوره کولی. پخوا لک چې څلور سوه ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات یې شته چې دوی ته ورکړل سي بېرته څلور سوه پر کورنۍ؟
دقیقا دغه دوه سوه ډالره خو بس نه، خو زه فکر کوم ګورئ دوه سوه ډالره کمې دي، خو یوې کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغوی سره دوه زره امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې پرې حل کړي، او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یونیسیف څخه دا وه چې دغه مرستې تاسې بیا هم څلور سوه ته پورته کړئ. یونیسیف ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیسیف سره نه کوي. د یونیسیف په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې یونیسیف خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي، هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې دوه سوه ته راټیټې شوې.
د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو، تر یوې وقفې وروسته بېرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان
دوستانو لکه چې تاسو هم شاید رسنیو لاله اوریدلی وی چې په دې ورستیو کې د ایران ولسمشر د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه انتقاد کړی او ویلی و چې دغه بندونو په ایران کې د اوبو ساته کمه کړې ده، نو غواښه کړی و چې دوی به د دې مسلې په وړاندې بې تفاوته پات نه سي. نو زموږ یو شمیر اوریدونکو هم پر همدې مسلې خپل نظرونه راستولې دي چې په ګډه به وورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ساکل مو بشته د زابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې یم. دا د ایران د سمشر سیستم وینا کړی ده، و دا تاسو دا پیغام ده ورته په سال طرفه هم څه ځم باندې کوي پیره ولا کو درو او استاد له خوا دې فضل نوی. والسلام.
السلام علیکم، محمد صادق له هرات څخه دا پیغام تاسو ته اردم. روحانی صاحب ته چې د سلما په باندې کې د ملکیت داوا کوي 300 کیلومتر د ایران له مرز څخه لري، د نو بیا پر موږ باندې ولي یو ډالر کیل په $100 خرڅه. نو پر افغانستان باندې دا څه خیال او دا څه ګمان ونه چې مو ترتا زور ور روس چې اټوم والا او ترتا غشتلې او هغه موږ په یامو او په کولنګ سره وایسي چې هغه ته وسلاز موږ یو ځکه وو. نو دا څه کرونه کې چې مقصد افغانان به ته خوانه دي چې یو ډالر او به د خیر سره په $2 کیلو در باندې خرڅ نه کو. رئیس جمهور ته موږ دا تقاضا ده چې یو ډالر او به په $2 کیلو په حساب نه کې تر هغه وخت هیڅ صنعت ورترونه کې.
هلو، السلام علیکم، زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. سما وطن خبره دا ده چې د افغانستان ټولې اوبه دې پر ایران باندې بند شي، ځکه ایران داسې هیواد ده چې په سلګون افغانان یې اتم کړي هم دي.
پیغام متقدی ور دغه اوبو پر برابر باندې وای وای د افغانستان اوبه زه د زغم وړ نه دي چې د دلر یې د خیر سره سر خلاص شي. زما دا و هغه دغه متل کړي ول خو لیر مو خپل د کې پر سر یې د کې پر شو باندې د زل لري د خیر ما او بده د تو رواني دي د زغم وخت ته نه دي دا شیل خو لیر اخلاص دي چې په جنگ او په جدل سره خپل یشته مې دی بس حرکت ورته راو کستا دي کورم کې به د تیاری د خاطر غربني کې افغانستان هغه څه غم لرلې دي څه څه یو غم دی استا او زه د نوزاد بول سوالي يم د هلمند ولایت تقریبا زیات کم یو لک او هغه سره کور د دغه نوزاد بول سوالي مربوطات خلک دي د باج خلکو سره مالی دي دي هغه وای چې موږ پر کور باندې د خپل نخپل میمات سره نه د اشرف غنی سره غواړو نه د طالب سره نه د طالب په جنگ کارلرو او نه د اشرف غنی په جنگ کارلرو چې ار وخت دی و غواړي چې جګړه کې جدل کې موږ کور سره ورته ولاړی. والسلام.
السلام علیکم، د زهګرادو د شو کومه خبرې ځکه مننه. افغانستان د ملي وسوال پوز د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلمان خبرې کړې دي د یو بندو اساس باید په ټینګه د افغان ملت پاو کې د خپل بندونه وټړي تر څو به پاکستان ایران راځي. طالبان او طالبان طرفداران په دې باید پوه شي ایران پاکستان څومره کوي.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو ورسوئ، نو ازادي او اوریدونکو خبرونې ته زنګ ووهئ. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تا بنگروش رنگ رنگ ستاد بنگروش رنگ رنگ ستاد بنگروش رنگ می هر سهارا مسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاد بنگروش رنگ رنگ ستاد بنگروش رنگ می هر سهارا مسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاد بنگڑو چھنگ چھنگ زلفی جالونم